پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ د مشر څرګندونې لرو چې طالبان په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو او په هدفي وژنو تورن کړي دي. د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي طالبان په ښکاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سره په مسکو کې وګوري، او تمه ده چې ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارد مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وای طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینت مکنزی پرون منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې داعش ډلې هم یو شمېر بریدونه کړي، خو د ده په وینا د هغوی بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي وو چې طالبانو په حملو کې زیاتوالی راوستی. طالبان بیا وایي چې دوی تاوتریخوالی او په لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوې هوکړې پر موادو یې عمل کړی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یو آنلاین خبری غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ایز حل پر لارو چارو او نورو دو اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پی وسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ایز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخار وضعیت کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 23 څخه د فبروري تر 28 پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په 13 میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په شمال کې شاهین قول اردو وایي چې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د 209 شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل دا عملیات پرون مازدیګر مهال د نهر شاهی ولسوالۍ په ترکمنیا سیمه کې وشول چې په ترڅ کې 9 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په بیان کې همداراز راغلی چې د چاربولک ولسوالۍ په ګورتی پی سیمه کې هم په یوه نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي دي. لازادی راډیو خبرونه اوري. ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارد مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی چې دا ګام بشری مرستو ته د نورو هیوادونو د هڅونې په هدف د 9 لویو صنعتي هیوادونو یا G8 په غونډه کې اعلانېږي. د امریکا یو جګپړی چارواکی ویلي چې امریکا به د کوواکس نړیوال پروګرام ته سمدستي $2 میلیارد ورکړي او $2 میلیارد نور مرسته به د 2 کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې د واکسین عادلانه ویش ته لاره ورکړي. کوواکس یو نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې په 40 زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې تنظیموي. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو په هدف د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځیاړو کار واخلي. جنرال کینت مکنزی منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون خبریالانو ته وویل پاوز غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکیچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو کار واخلي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سلیوان د کرملن هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، متحد ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پارولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو ایجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغې ډلې د ازادې اروپا ازادۍ راډیو په نښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحد ایالات په دې برخه کې د یو مناسب ځواب اړغه ورکوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 24 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې ازادۍ په سرغړونه مجرم وپیژند او په 3.5 کاله تعلیقي بندي محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري. په داسې حال کې چې ناوالنی وایي د حکم سیاسي انګیزه لري، نوموړی 13 میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قومندانی مشر جنرال مکنزی طالبان تورنوی چې د افغانستان په شارونو کې په هدفي وژنو کې لاس لري. د جکپوري امریکایي جنرال د طالبان او داعش تبریدونو پرتله هم کړی ده. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. بل لور ته به دا واوري چې ناټو پریکړه وکړه که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وو خپل پوځیان به وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د لویو لارو په اوږدو یې د پولیسو له لورې د پیسو د اخیستو مخه تر یوه بریده نیولې او دا هڅې به نورې هم ګړندۍ شي.
یو سل شپږ یا د پولیسو هغه پرسونل څه په اړه یې شکایتونه شوی وو، له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې د غاښونو ناروغۍ ته ځانګړی شوی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانی سنت کام مشر وای طالبان پښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسول دي. د جنرال کینټ مکینزی تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل،
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو، دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي او په شارونو کې د هدفي وژنو عاملان هم طالبان بللی دي. جنرال کینټ مکینزی د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې ناټو ته مخه کوي. د ناټو عمومي منشي وایي کله افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د دې ټلوالي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه، نو خو یان ستولتنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې ارتباط لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې د اورکم غوښتنې ومني او د ده په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې یې له امریکا سره په خپلو ژمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکې نه پالي. مخکې تر دې چې د ناټو د عمومي منشي دغه څرګندونې تاسو ته خبرې کړو، د جنرال مکینزی څرګندونې له کابله په دې راپور کې،
که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ملامتیا ګوته تل طالبانو ته نیول کېږي، تازه یو ځل بیا امریکا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول بللی دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر تېره ورځ منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. جنرال کینټ مکینزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو خبره د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګه دي. مکنزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي او ځینې ښارونو کې هدفي وژنې هم ترسره کوي. مکنزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته ورپېښ دی. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قوماندان ویلي وو چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. تازه طالبانو د امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاستیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. افغان حکومت په بیا بیا طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمي په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا ویلي چې طالبان مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې تمرکز د کندهار، زابل او روزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د عمران خان او د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولي مسعود تر لیدنې وروسته ویلي چې په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هاري نه هواري کې باید سیاسي حل لار ورته اول ټول سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبرورۍ د 9 د هوکړې یوه مهمه برخه له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو پریکړون او همداشان د تاوتریخوالي را کمول و. بله
مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکنزی وایي چې طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړی دی او باید تاوتریخوالی کم کړي. بل لورته د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې یوې آنلاین غونډې ته چې د ناټو د دفاع وزیران پکې راغونډ شوي وو وویل چې طالبانو باید اور کم ته مخه کړي او ده وویل چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دی. د وضعیت په اساس به خپل ځواکونه کموي او یا هم خپل ځواکونه به باسي. د دې څرګندنو تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ناټو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راس پریکړه ونه شوه. د ناټو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسیدو سره به د ناټو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوس ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مجتمع درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د د دې موافقې یو بل غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کې ناستل و. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلا مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا سجل رو پری خبرونه کې په وړاندې واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې له ایران سره د 15 جمع یو ډلې په غونډه کې ګډون کوي، خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخ کړو د افغانستان په اړه یو امنیتي راپور بیا هم راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته په لویو لارو کې د پولیسو د پیسو د اخیستو په اړه ټول شکایتونه په خپل څیړي. د شاغلی اندرابی په خبره د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د دې ستونزې له کبله د بارونکو موټرو لویو شرکتونو کاري احتساب وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د لویو شرکتونو بار وړونکي موټر چلوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسؤول وسلوال ترې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خو د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د دې ډول شکایتونو د رسېدنې ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې، له دې وروسته به په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذیو په اړه ټول شکایتونه په خپله څېړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمېرې هم اعلان کړي چې شکایت کوونکي پرې خپله ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبرۍ د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ هیوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنیو چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په اساس 168 یا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او د خپل وظیفونه ګوښه شوی دی.
خغله آریان له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي، خو پر لوی لارو د باروډونکو شرکتونو مسولان د خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه عبدالي د مسافروډونکو باروډونکو ترانسپورتي شرکت مشر احمد شاه دورانی وی پولیس او نور غیر مسوله وسلواله ډلې په یو نوم او بل نوم له باروډونکو مسافروډونکو موټرو پیسې اخلي چې د چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه، موږ ترې په جسو ته مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل چې ددي د یو دوه ولایتو د قمندانانو سره رتبې وانخیستل سي دا غلا او بندش ناممکن دی چې کوم موټران بعضې پر رابطامت کوي په خوښه د بربري څخه د ویل یوې پوستې نه پرېږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر یې ناچلند دی چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورتي شرکتونو مشر حاجي محمد آصف هم په همدې اند دی.
شرکت های ترانسپورتی اعتصاب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه دی کړی، ځین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لویو لارو کې کیږي او د اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلوالې ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خواست ما از مقامات زی سلامی است که دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزه د ژر تر ژره حل او د غیر مسؤل وسلوالو د مخنیوي سربېره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه تولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري اوس موږ پرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې نور هم د وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 500 جمع یو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیک حل لارې د موندلو په خاطر د 500 جمع یو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت چاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اتمي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی، او په عین حال کې په نیویارک چې د ملګرو ملتونو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13 همدارز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیسته چې د ډونالد ټرمپ حکومت اجرا کړی وو، او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دي تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اتمی موافقې په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اتمی موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړي شوې ده چې که ایران د خپل ژمنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یو لیک د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکي پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي، کله چې په امنیت شورا کې د یوې په وړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اتمی پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمع یو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس دا څرګندونه د پاریس په کوربتوب د جرمني، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره له یوې آنلاین غونډې وروسته وکړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazajiradio.com کې هم اوریدل شي. د بی پولی خبریالانو ټولنی آر اس اف د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. همدارس په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسله وڅېړي. دغه ټولنه وایي وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمن تړونو شو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او دغه هیواد د خبریالانو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل کړی دی. نور په راپور کې
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له څارنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسول رضا موینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دو کلونو کې په ځانګړې توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده.
و این
آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمه تا د تحقیق او سیړنې د پیل پاړه د بی پولی خبریالانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبریالانو مرګ او د خبریالانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی او دا د نړیوال محکمه صلاحیت دی.
در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما په خبره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې درې درس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یونما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلی چې مقابل اړخ مجبور شي د غوښتنو ته غاړه کیږي. زموږ باور دا دی که د خبریالانو وژنه همداسې دوام وکړي د بیان ازادي او آزادې رسنۍ چې د افغانستان د وروستیو دوو لسیزو لویه لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي.
دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بیپولی خبریالانو سازمان د یونما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د هدفي وژنو د عاملینو په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې او په یو مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د کورنیو چارو له وزارت سره د همکارۍ د تماس ډله جوړه کړې تر څو د خبریالانو امنیتي ستونزې هوارې کړي. څه موده وړاندې د بیپولي خبریالانو په کلني راپور کې په تیرو پنځو کلونو کې افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره له مرګونو هیوادونو بلل سوی و. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په کابل کې د تلونیوز پخانی وجان یما سیاوش، په غزنی کې آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوند او د غور غږ راډیو مسول بسم الله عادل هغه خبریالان دي چې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل سوي. که څه هم افغان دولت ویلي دي چې د ځینو خبریالانو قاتلین یې نیولي، خو د ځینو خبریالانو وژونکي لا هم نه دي پیژندل سوي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کښې وریا نه دی سوې. څاروي مو د مرګ سره مخ دي، واښه ستا نه شی ستا زموږ غږ دي تر لوړ مقامه پورې ورسېږي. موږ سره دې مرستې کومکونه وشي. موږ حالات د مرګ په حالات کښې یو نیمګور کورونه وکړې مو ولاړې راته اوس هغه هم نارې وچې موږ ته شی نه ماسر کې وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زدمنو دا چې شرقي علي آباد د سکلو پاکې اوبه نه لري او همیشه د مرضونو سره لاس او ګرېوان. هیله مو دا ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل و فصل کې ډېره مهرباني به مي. وسلام په احترام.
ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. عبدالله یم. زموږ زابل په ولایت کښې په دا برېښنایي دفترونو کښې ډېر قومیاتو درغلي کېږي. څوک چې وایسته لري د هغه چا ده ژر جوړېږي چې وایسته نه درلوده د هغه ده په میاشتو میاشتو پاتې وي. زموږ ستاسو چې د راډیو د لارې څخه د دې ولایت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه طرف باید په دې کښې ونه سي او نه باید وایسته کې ځای شي چې د هر چا نوبت و هغه باید په خپل نوبت باندې جوړې شي. نو غوښتنه مو باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ تر څو دغه اجراءات وکړي. وسلام.
زه د سپین بورد لکو ولسوالۍ زنګ وم. دغه د ملي دسترخوان هر شی چې راوتلې مسګر شی همز زما سره سوې دغه زما غږ دی او د پورو چارواکو ته وګوره. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه مو واورېدل. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوه منې مې کې یعنی له 12 مې بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د غاښونو د درملنې په اړه تاسو ته معلومات ترکوي، او په دې برخه کې به تاسو د ډاکټر څرګندونه واوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو پورې په دې صفو اوریدلی شي. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزی وایي چې طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال مکنزی پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال وویل چې داعش ډلې هم یو شمیر بریدونه کړي، خو د هغو بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. تمدا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ لخپل روسیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري او د افغانستان د جګړې د سولې هاو حل او نور مسایلو په اړه خبرې ورسره وکړي. شاهین قلوردو وایي په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوه وسلوال وژل شوي او ډیر لس نور ټپیان دي. ولسمشر جو بایدن بنن په بې وزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا لخوا د 4 میلیارد ډالر مرسته د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی او په غونډه کې اعلان کړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي، او په مسکو کې د امریکا سفیر د کرملن هغه څرګندونه رد کړې دي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوال نه مسمومېدل او د هغه له توقيف وروسته مظاهره د روسیې کورني مسایل دي.
یا د ژوند شتمنی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. نقش دندان ها موضوع بحث ماست. دو مهمان متخصص داریم، دکتر صیب عبدالوحید حمد استاد پوانتون و متخصص این تلفظ از یک اپان بسیار مشکل است، استوماتولوگ، یک چیز بسیار زیاد مشکل است، خود ایران یاد میگیریم بخیر امروز، و همچنان دکتر صیب احمد زکی حسن مسئول صحت دهن و دندان وزارت صحت عامه. خب به دو دکتر صیب احترامات تقدیم است. حمد صیب می استوماتولوگ هم بر ما یک صحیح تلفظ کنیم که یاد بگیریم. صیب
سلامت باشیم. غلام زری صاحب استوماتولوگ هم به کسی گفتن میشه که فاکولته استوماتولوژی را یعنی بخش طبابت دندان را فرا گرفته باشه، همین اصطلاح برش به کار برده میشه.
دکتر صیب حسن شما هم خوش آمدین. صیب شما این خوب واضح نشته کردین که گپای دندان خوب میفهمین. صیب
خوشحالم.
مسئله دندان ها یک مسئله بسیار زیاد مهم است، به خیالم که بسیار زیاد توجه نمیشه. مثلا در دهان میگن میلیون ها، میگن حتی میلیارد ها باکتریا و عجیب غریب چیزا در اونجا تشریف دارن که وضعیت خراب میسازن. دکتر صاحب همت، چرا این دندان ها قدر مهم است؟ چرا توجه نمیشه؟ چرا ما نمیفهمیم روی از این مسئله بسیار زیاد؟ چی میگین دکتر صاحب همت؟
موضوع دندان یکی از اعضای حیاتی بخاطر شمرده میشه، در این معنی که بخاطر پارچه کردن مواد غذایی، بخاطر آماده ساختن مواد غذایی، بخاطر هضم به همانی ترتیب، بخاطر زیبایی در تکلم، در صدا، در تلفظ، یعنی اعضایی است که بسیار رول داره و از جمله اعضای جونده حساب میشه. و از این خاطر یکی از مواردی است که بسیار به این توجه شما باید، یعنی در قسمت حفظ صحیح ازی باید توجه جدی داشته باشیم که تا اینکه دندانای سالم و پاک داشته باشیم.
دکتر صاحب حسن شما در مورد اهمیت حفظ دندان ها و مخصوصا دهن اینا صاحب چی گفتنی دارین؟
در قسمت خدمت گفتم دهن یک عضو حیاتی است و نگهداشت دهن دندان ها
به خاطر صحه تمام بدن سرمایه است، به خاطر که راه ورود بدن به دهن است. وقتی که دهن پاک بود یعنی دندان پاک نگاه کردیم، طبعا دهن هم پاک نگاه میکنیم. اگر دهن پاک نباشه تو بازی طرف دست تمام موجود داخل شده، راه ورود تمام میکروب ها تقریبا خود دهن است و همچنان تاثیرات از این اهمیت زیاد است به خاطر تمام صحت تمام بدن. هر دو دندان درد بگیریم ممکن ما سردرد باشیم، ممکن غذا را جایده نکنیم، قسمی که دکتر گفتن که غذای جوینده است، غذا را درست نمیده و وقتی غذا داخل وجود رفت درست جایده نمیشد، معده را آزار میده، ولی شکل مشکلات بعدی را باعث میشه. و همچنان اگر دندان خود پاک نگاه نکنه، اهمیتش نیست که اگر پاک نگاه نشد، اگر درست نگاه نشد ببینیم که بوی بد میده، در اجتماع ظاهر شده نمیتونیم، شکلش خراب شد، خود دندان خراب بشه پیش مردم گردوه نمیتونن، بعضی از برای خود بسته میگیرن به خاطر که باش دندان ممالی نشد. واقعا از ایتی هست و بسیار مهم هست، اهمیت زیاد داره که ارگ و اینا درست نداشن با می شکل فکر کنن که تمام اعضای بدن تطمن نداشن. در غیر از اگه درست کردش نکردیم مشکلات دیرهی پیدا شد، ممکن از طریق از این مطبع برای بالای قلب و بالای سم دورانی و حتی دماغ تاثیر بد داره که باید خطه های دماغی و قلبی نشک.
خب دکتر صاحب همت آل، به خاطر ازی که ما دکتر نیستیم و تن همه قمی فاهمی دندان های ما درد میکنه، بازی میریم پیش دکتر و دندان های ما را بدخوی باشه، دکتر ها خود دندان های ما را میکشه، اگر نه دیگراش کوشش میکنه کمی دندانی که ما داریم او را حفظ بکنه. یعنی مهمترین مسئله ایست که در دنیای غرب که پیش ازی که دندان ها را بکشن او را محافظه بکنن، و بهترین توصیه از اونا ایست که پیش ازی که دندان ها خراب شود توجه شود، یعنی به پاکی دندان ها زیاد توجه شود. به طور مثال شبانه مسائلی که بوره و موره و شیرین و تیگه پاره نخورن، که اگه میخورن موره قسمی بپوشن که در بین بیره ها دندان چیز نمانه. دکتر صاحب مت اول خو حفظ لسیه از ایره که چطور ایره پاک نگاه کنیم، امیر یک توصیه بکنین که ببینیم چی میشه. باز
جناب زهی صورت موضوع حفظ صحه در مجموع خیلی مهم است که در تمام بدن و در تمام اعضای بدن نیاز داره که ما مثلا در قسمت جلد است یا در قسمت، اما از دندان ها به خاطر بیشتر مهم است که شکل مشکلات بیشتر مهم دیگه را هم میتونه که از قبیل مشکلات قلبی و ریوی و کلیوی دیگه مشکلاتی را بوجود بیاره. حفظ صحیح دندان مو شامل چند دسته کار است. یکی موضوع برش کردن است که حداقل 24 ساعت دندان ها باید دو مرتبه برش شود، که یکیش از طرف صبح است و یکی هم از طرف پیش از خواب است. یکی برس کردن، شامل برس کردن میشه، البته اون موروش های مشخص و میتوده درست و استاندارد میتونید به کار برد بشه که روش هایش بود انشالله در ادامه خواهیم گفت. و یکی موضوع کدومی که انجام شده باید موضوع نخ کردن تارای دندانی موجود است به ما میگم تلسومس یا مونخ دندان اقل در 24 ساعت یعنی ارتقه باید از تارای دندان استفاده شده و از طرف شب استفاده شده. و موضوع دیگه در موضوع حفظ صحه جوف دهن و دندان شامل میشه، میشه که استفاده از دهنجوره ها باشه.
خب دکتر صاحب حسن، پیش ازی که دندان ها خراب شوه آدم باید چاریش بکنه. همت صاحب بعضی مسائل را تشریح کردن، به طور مثال گفتن شسته شوه، برس شوه، دو دفعه برس شوه. منتها این سوال ایجاد میشه که دندان ها که صبح از خواب میخیزن قبل از چای صبح یا ناشتای صبح یا غذای صبح شسته شوه یا بعد از او؟ یکی شوه صاحب این وقت خواب کردن بعد از غذا خوب صحیح پاک شوه، منتها کتی چوب و موب تیگه پا حتی از جاروب یکان چوبکار رو میکنن دادان خود میزنن او خو ایواز خوبی بدی میکنن. سیب از او خاطر چطور بشوین، چند دقیقه بشوین این نگه پا رو یاد بتین به ما نی خود دکتر سیب؟
دکتر سیبتونم که گفتم شستن و نخ کردن یعنی برس کردن نخ کردن بسیار مهم است. واقعا اکثرا یعنی یک باور اشتباه بگویم یا یک رسم اشتباه از سابق مانده که صبح وقت خیستن دندان های خدا برس میکنم، حتما برس کردن دندان پس از غذا او رو هم بعضی وقتا که غذای تیزابی میخوریم نه، بلکه حداقل نیم ساعت بعد از غذا باید برس شود. برس دندان به اون شکل اشکال مختلف یعنی چند نوعی که هست پسندتر شد تشتی کنم یا زیادتر به شکل دورانی و نظر به بیره و نظر به شخص بزرگ انتخاب میشه برسشان هم که های متوسط باشه یا درشت باشه یا نرم باشه، نظر به شخص انتخاب میشه. و
وقتی که برس میکنیم وقت خواب اتمی از برس کردن. برس کردن وقت خواب اتمی میباشه بخاطر از این که در تمام روز هر چیزی که خوردن خود سن همین چل ساته که همون 6 ساعت یا 8 ساعت باده که برس میکنن وقت خواب میرسن باید برس کنن بخاطر که غذاهایی که در درها در فرو رفتگی های دندان و کنار دیره ها و بین دو دندان باقی میمانه یعنی هم وقت هم نخ میکنن و هم برس باقی میمانه باعث تخمرش میشه وقتی که خمه شد به تیزاب تبدیل میشه آیسته آیسته شب تا صبح کار آخره میکنن دیگه در این سبب گپ از سهمات چوبت استفاده کردنش ما توصیه بلالایی که نمی کنیم بنا می کنیم چوبک زدن بلالایی که فایده نمی کنه نقص می کنه باید از این میشه که می سایه که بیره ها با دندان کسیده اونا رو هم دور بسازه خراب بسازه دندان هایی که خراب هستن اونا رو بیشتر خراب می سازه دندان هایی که پرشدگی هست پرکاریشان هستا من دازن چوبک دندان بلکل قطعا من هست فقط زیادتر از طرف شب هیچ پس باید فراموش نکنه برس کردن در این صورت حفظ میشه بیت دیگه ای که به خاطر وقایه یا پیشگیری یا خراب شدن دندان ها در سن بزرگی باید توجه از کودکی شود باید وقتی که کودک میباشن خرد میباشن کسایی که نو دندان میکشه اول دندان های شیریشان باید حفظ شود بخاطر که دندان های دائمی به جای دندان های شیرین دو مرحله دندان داریم ما دهن یک مرحله در کودکی خروج میکنه دندان ها تا 2 سالگی تکمیل میشه 20 عدد میباشه بعد از او 6 سالگی شروع میشه دندان های دائمی میباشه زیادتر کسایی که به شما مراجعه میکنن میبینیم دندان های 6 سالگی خود خراب کرده میباشن که ممکن شما هم دو جمله باشین و خود من چنان از اونجا و اینی که از اول اگر توجه کنن درست بشوین پدر مادر توجه کنن شبانه دندان های اطفال و کودک های خود بشوین از این گر جلوگیری میشه که دایندن و مشکلات میشه نه غیرازیری های مکتب نمیشه نه سردردی های میشه که تفلک ها بگوین که حالا دندان در دستم مکتب نمیرم دندان در دستم درست خونده نمیتونم و یا با پرکاری و بالاخره با تداوی های بیشتر نیاز پیدا کنن یعنی این کار میشه که در این مرحله 6 سالگیشان البته که اولین دندانشان خروج میکنن ما برنامه روی کار داشتیم از طرف وزارت صحت عامه متاسفانه از یک ذره میکنم که به این بخش هایی که دندان از زیادتر توجه نمی کنن میگن که این بخش زیبایی است و بعضی حتی مکنات سیستلا میگه پاره می زنن باید کودکایی که دوران مکتب شامل نشن اون وقت باید دندانشان ما به نام سیلم یاد می کنیم یک قسم مواد زده میشه به دندانشان که اونم دندانشان رو حفظ میکنه یعنی اگر یک چیز رو می خورن هم خراب نمیشه فرو رفتگی و ایناشان بسته میشه از دندانشان دیگه عموز که جلوگیری میشه
بعضی سوال ها رو که پیش از اینکه به شنونده ما فرصت بدیم بعضی سوال های اساسی رو ما میخوایم تر بکنیم ایست که غیر از چوب و از این قبیل مسائل مثلا از جاروبایی که در سر سرکا میشه یکان چوب میکنن در دان خود میزنن و یکان تا آهنی دندان کو گفته یک چیز جور میکنن که یکان تاش میگن افتخار میکنن که از نقره جور شده و متال های مختلف پلاستیک های مختلف اینا کدامش ترجیح میکنین کدامش خوب از این خود اوج میکروب نگاه میکنین دکتر صاحب
کاملا این یک جمله عادت درست حساب میشه البته ما پیشتر گفتیم که مثلا از تار استفاده کنن از نخای دندون استفاده کنن یعنی هدف ما برای مخصوصی است که کمپانی که میسازم اون موضوع پاک بودن و تعقیم بودن این موضوعات از ترکیب از بعضی از واکسن میباشه به خاطر خوشبویی و به خاطر ضد میکروب عمل میکنه از اینا باید استفاده کنه حتی تارای ماشینی و تارای غیر از این فلاس اگر دیگه تارا باشه اینا میتونه که سبب مشکلات بیشتر دندانی شوه آبسی های دندانی رو بوجود بیاره مشکلات بیرهی رو بوجود بیاره سبب بارگی میشه سبب زخم میشه و این از جمعی عادت های ندرست حساب میشه و خلال دندانی هم ندرست است و اگر از اونو از شای فلزی استفاده می کنم به خاطر از اینکه اکثر این در محیط می باشه یا در زیبشان می باشه در یک جایی که اوجا امکان داره آلوده به انتان شده باشه از این خاطر یه از جمعه عادت های بسیار نادرست حساب می شه و هیچ گاهی به این عمل دست نزدن
بسیاری مردم افغانستان امکان خرید برس و کریم و از این قبیل مسائل ندارن برای از نا چی توصیه میکنین؟
در این قسمت میشه که از مسواک استفاده بکنن از نظر دینی و مذهبی هم بالای استفاده از مسواک بسیار جد تاکید شده بخاطر از این که هم ثواب میگیرن و هم در ضمنشون و دندانایشون پاک میشه و هم از محلولایی که شما بسیار خوب اشاره کردین میتونه که از آب نمک استفاده بکنن، خصوصا کسایی که در سفر می باشه، مثلا برس دندان و کریم دندان برشان در دسترسشان نمی باشه، می تونن که از این نمک استفاده بکنن و هم به ذهنش امی آره وقتی که در دهن خود میندازن کولی میکنن، بسیار به یک فشار یا چرخ بتن مجاف دهن خود، یعنی در حالت عاجل ایمرجنسی جایی که در سفر میباشه امکانات نمیباشه میتونن تزی میتونن استفاده بکنن. اما نخ دندان و برس دندان در ازدیش هایی اوقایر قیمت گذاف نداره، به هزینه بسیار کم، به دوانی پانزوانی میتونن که ای را خریداری بکنن و حتی از یک برس به مدت دو ماه سه ماه تا برس های کیفیت خوبتر داشته باشه و درست هم تکنیک های روش های برس اگر سه استفاده شده میتونه که از این برس ها استفاده بکنن.
بشنوانده از ما فرصت میتیم که سوالا اگر بکنن دندان درد هستن یا مشکلاتشان رو بگوین که بفرمایین. سب
سلام علیکم نزرست زخت سلام نتاس و دکتران سایبان تورنی کما کریوال اشنامه دشل منده
اشنا سب میربانی
نظر سب ما بشتنه دقیقه دکتر سایبان سخه چیز ما یو تو کاله مخی و دری کاله نخور می و آقا وقت دری کاله و ساتو کاله ده نو البته د ویشه سره ټکر وکړ، بیا یې د دمخ درې واړه غاښونه ووتل، بیا ډاکټر صاحب دینه وویستل. نو اوس هغه هته کاله کېږي هغه غاښونه بیا نه دي راغلي، بېرته نه دي راشنه شوي. یعنی دا به ډاکټر صاحبان سمې دا پوښتنه ده چې حیا دا غاښونه به بېرته راسي او که نه.
یک شنوندې دیګه هم اس میګن، یک شنوندې دیګه هم بګیریم.
سلامونه احترامات مونه یا درنو میلمنو ډاکټر صاحب هم سلامونه کوم بدلودي وردګ موردګ باندې شکل سوالې نه پلي کاوه شي.
بله وردګ صاحب خوش آمدین.
مننه. د مو د ډاکټر صاحب نه دا سوال پوښتنه ده، مو یو د کورنۍ غړی دی، د بس سیم د 22 کولوي، نو په دغه 22 کولو سیم کې د اوس په استلو لاس غوښ لیدلې، هیڅ کوم داسې مشکل نه لري، د هغه نه د غوښې ورستېږي او ولوي او کومه لشاکه پاتې وي هغه بیا ډاکټر ته ورشو به اوسې. نو د دوه یو لامل عامل روښایي چې دا واژه څه ده چې د غوښې لوي، یو مثال په درد کې ډېر، یعنی د شدید درد داسې درد پیدا کړو چې دغه درد د واژې نه موږ مجبور شو چې د دې غوښې ته وباسو او ویښته یم تویږي، دا هم په کوم داسې په اصطلاح په کومو مرضو کې رسي او زموږ ژوند هم په داسې لرو پرتو سیمو کې دی. نظر صاحب که محترم ډاکټر صاحب داسې یو طرحه ورته وکړو چې دلته پرې وتفونی وکړای شو.
وردک صاحب شما تلفونه نه مانین اگر ډاکټر صاحب سوال دارن. ډاکټر صاحب همت
وردک صاحب دغه نور کوم مرزونه لري غیر له دې چې دغه کوم مشکل لري، لکه لوړ فشار ولري یا مثلا د ګردو مشکل ولري، همداسې نور ډیابت ولري، شکر ولري، یعنی یا نور ستونزې چې شي سیستمیک امراض، عمومي امراض چې شي نور لري که نه لري؟
محترم ډاکټر صاحب نور هېڅ مشکل نه لري، فقط صرف یو دغه یوه نقطه چې ته اشاره ورته وکړه، دغه د ګردو مشکل شته دی. نو ډېر ثابت غوښ وي خو هغه درد پیدا کوي، موږ مجبور شو چې هغه غوښ ته وباسو، یعنی ویښته یم توی ورته او دغه یو ستونزه ډېره مهمه چې دغه ما درته ووایم چې یعنی دغه غوښ نه چونجي وایلی وي نه بلکې مشکل پیدا شي، صرف یو درد پیدا کوي چې یا لږ جګرخونی پرې ورشي یا لږ داسې مشکل په کورنۍ کې پیدا شي او په هغه کې دغه یو مشکل وي چې مجبور شو موږ چې هغه غوښ ته وباسو. دغه دپاره که داسې یو نظر وکړي ډېر به خوشحاله شي او کومه دوا وي.
تشکر وردک صاحب. حال خی جوابا را بگیریم. همت صاحب بفرمایین. اول این مسئله وردک صاحب سوال جالب بود، بفرمایید همت صاحب.
د دې ورو په ځواب کې باید وایم چې اول دا خو دا مثلا د نزل صوره نه خراب شي ول وی سیستم د خرابېدو غوښه نه موضوع د صحه چې موږ مخکې اشاره وکړه چې د غاښ د صحیح لپاره د اقل موږ دغه درې څلور اقدام باید وکړو، لکه برس منظم وکړو، د نخ نه استفاده وکړو، هغه تارونه چې موضوع شغه د کنګل دی ځان چې د دین استفاده وکړو. کله چې دغه نه کېږي بیا نو غاښ چې دا تخریب شروع کېږي، خصوصا په منځ د غاښو کې هلته چې غذایي مواد به تجمع کوي، بیا هغه وراسته شي، تخمر وکړي، تخریب شي، د غاښ دپاره کېږي، بدبوی د خولې څخه پیدا کېږي، بالاخره هغه تجزیه د موادو کله چې صورت نیسي په دې صورت کې بیا اسید تولیدېږي. اسید بیا دغه مینا د غاښ چې هغه پورتنۍ طبقه ده هغه له منځه وړي، بیا هغه دوهمه طبقه چې دنتین یا عاج ورته وایي هغه له منځه وړي، بیا داسې غاښونه خراب شي له منځه ولاړ شي. او کله کله هغه غاښونه داسې شي چې هغه عصب چې دی چې پل ورته وایي هغه عصب میکروز ورکړي، یعنې مړ شي، له منځه لاړ شي او درد نه کوي. او درد هغه وخت مثلا هغه دا وایي چې دغه غاښ زما درد نه لري، مراجعه نه کوي. نو یو خبره دغه د حفظ الصحې ده، تشویش کوي، استراب کوي، یعنی هغه استرا
کیږي او همیشه خپګان لري، دا هم تاثیر لري. خپل انا سیستم د عصبي د داخل ده، او بل کله شي د دې غوښنه مثلا هغه د ابتدا نه چې تشکل کوي، را جوړېږي، انکشاف کوي، رشد کوي، په هغې مرحلې کې هم که هغه غذایي مواد دي کوم لازم ویټامینونه چې هم د فاسفورس ده، دا غذایي مواد او منرالونه او نمکیات کوم چې صحیح په صحیح اندازې سره ونه رسېږي، دا بل لامل د دې کېږي چې د غاښو هغه یعنی طبقات له منځه ولاړ شي، غاښ تخریب شي او خراب شي غاښ. او بل دوم چې سر تویږي تویږي، دا خو خپله همدغه عصبي مشکلاتو اشاره یې وکړه چې کله خفګان کوي بیا نو دغه جانبي عوارض د دې مسایلو د اضطراب او انزایټي د پیشنو دا مسایل کې رامنځته کېږي، دا هم پکې دخیل دي.
حسن صاحب شما صاحب سوال کرد او را مګه جواب بدین.
شتا صاحب ګرامي داسې خبره ده چې تاسو لور چې د بریکلانۍ کې دا تکر کړې ده که نه، بریکلانۍ کې دا چې ولوېدلی ده غاښونه، غاښونه او تر اته کرنۍ پورې دا مخکینۍ غاښونه، دا باید چې راشي، ځکه چې دا مخکې ولوېدل دا هغه ځای لږ سخت شوی ده، او د دې په خاطر لږ کېدای شي چې وروسته راشي او تاسو چې یو ډاکټر یا متخصص ته لاړ شي هغه بیا پوهېږي او عکس درنه نیسي، هغه غاښونه کېدای شي چلته وي یا ډېر ساده کېدای شي چې خپل ځای کې وزي یا رشد وکړي.
ما یک تجربه یک از یک دوست ما داریم که او دندانش درد میکرد و تقریبا یک سال تداوی دندان کرد، اما دندان دردی ازی معلوم نشد و بالاخره متوجه شدن که این دیگه مشکلات است و بالاخره سرطانی شد. بعد از او که سرطانی شد تداوی سرطانی ازی شروع شد، تقریبا یک سال شش ماه مسئله تداوی سرطانی هم که صحیح جواب نداد، بالاخره بیچاره وفات کردن. جای جنتا میگیم ما شما. یعنی این مسئله دندان دردی، بیره دردی، التهاب، میکروب گرفتن، این گپا را یک کمک اگر جدی بگیرن، یعنی شاید عوارض جانبی دیگه هم داشته باشه یا تنها مثلا یک جای دیگه درد میکنه مگم در دندان حس بکنن. اول تمت سب
کاملا این موضوع را که اشاره کردین، این تاریخی که از دوستان گفتن، بخش دردای دندانی ما در مجموع دو منشه داره، یکی منشه اودنتوجنیک میگه، یکی یعنی منشه دندانی داره میدار، یکی منشه نان اودنتوجنیک داره، یعنی منشه غیر دندانی. در منشه دندانی مثلا اگر طبقات دندان که مینای دندان است، طبقه دومی دندان که آج دندان است، وقتی که تخریب میشن طرف به پلپ میرسه، در اونجا عصب است، وقتی که اوج فشار میایه یعنی انتان در اوج داخل میشه، این بالاخره سبب التهاب که میشه، التهاب سبب دردها میشه از این شخص، و یا اگر مشکلات اطراف دندان باشه یا مشکلات بیرایی باشه، ای از جمله منشه دندانی حساب میشه. یکی موضوعات منشه غیر دندانی است، اگر اختلاطات عمومی در نزد یک شخص، یعنی مشکلات سیستمی که موجود می باشه یا امراض دیگه می باشه، یا در یکی دردهای بنام دردهای وجهی صورتی یاد میشه، عرفیش یاد تن برش میگه، امی اعصابی که آمده دندان رو تاثیر میکنه یا وجه رو تاثیر میکنه، اگر در اینا التهابی موجود می باشه یا اینا تحت فشار وریدهای شریان هایی که در مجاورت زیعصب قرار گرفته زیر فشار باشه، یا التهاب در زیعصب موجود نه، یا مشکلات عضلی باشه، مشکلات استخوانی باشه، اینا هم دخیل است کاملا، و اینا می تانه که سبب مشکلات دردهای مبهم نزد شخص شده، با وجوده که چه ممکن است چندین دندان یک شخص کشیده شده از پیشش کشیده شده باشه، لیکن باز هم درد دندانش یعنی مورد قسمتی که درد میکرد ممکن تسکین پیدا نبکنه، و در این حالت باز اون جستجوهای دیگه، پروسیجرهای تشخیصی و پروتکلهای دیگه که اقدام است، مرحله به مرحله باید تطبیق شوه و از او میتوه تشخیصی استفاده شوه تا که مشکل از این مریض حل شده. و در ضمنش کاملا وقتی که یک دندان تخریب میشه، در اوج آبسی با وجود میاد، چرکی میشه، میپنده بسترها یا میانه گزک میکنه، اینا میتونه که این چرک از طریق امیلی جریان خون در دیگه ازای بدن، قلب زیر تاثیر قرار بده، دماغ زیر تاثیر قرار بده، سبب مشکلات دماغی شوه، سبب فلج شوه، سبب مشکلات کلیوی و مشکلات و مشکلات علیه گونه میتونه که نزدی یک شخص شوه.
دکتر صاحب حسن، حال شما اگر میخواین علاوه کنین چیزی، اگر نیشنونده میگیریم.
فقط یک دفعه دیگم که اگر
این مشکلاتی به ایام که اگر برس نمیکنن، مسواک نمیکنن، باز هم دوستای ما بشنن، شوانه برس نمیکنن، همین مواد غذایی که در بیره آبانه بیره یک پاکت بیره تشکیل کرد، بالاخره میکروبا در اونجا ذخیره میشه، از همون طریق داخل خون شده و بالاخره همون که در جریان خون پلاکا تشکیل میشه و میره و قلب هم ضرر میرسه و تمام سیستم عضویت.
بسیار زود تشکر. یک شنونده وصل شده می لحظه. بله شنونده ایز بفرمایید.
دمخان ارمانی در بغلاغه زابل ولایت است. وسنگ تو آوازی غاسونه می کرا کهی دا تکا کهی خارش کهی دا غاسونه می خارش کهی دا وروی نیم خارش تو سر کهی تفداغشی دا غاسونه سرچین کم دا وروی می خارش تو سر کهی غاسونه می خارش کهی
حتما بیرای دندانتان خارش میکنه. خود دندان خارش کنه خو یک استخوان وری یک چیز از مچه. من خود دکتر نیستم.
دو منظور شنه مو بیرای شن است که خارش میکنن.
حالا چی کنن سیب؟
د دې ورور په ځواب کې باید ووایم چې دا چې زما د وری چې دي پرسوبې کړی دی او خارش لري. اصلي لاملونه د دې خارش یا د دې پرسوب د خپل اندغه کوم انتانات چې دي اکثر اندغه هوکې چې کله هغه من چې ورته وایي په انګلیسي کې کالکولس ورته وایي هغه من دغه هو چې دی هغه یو تجمع د مایکرو ارګانیزمونو یعنې د میکروبونو د انتاناتو ده. نور مواد هم ورسره په ترکیب کې شته دي. دغه اصلي لامل اکثر هم په زیاتو مواردو کې همدغه اوسېږي. خو دا باید پاک شي ډاکتر ډاکټرانو ته مراجعه وکړي تر څو هغه خود ورته پریم صفا شي دا من چې لرې شي د دې مشکل حل کړي.
که مساج بکنه ال کت برس، اگر برس باید چه قسم باشه؟ برای اینکه کت برس متوسط یا خو خراب خواهد شد یا وضع خوب خراب، یک برس نرم باشه یا چطور باشه؟
جناب ظریف صاحب وقتی که دندان رو برس میکنن در برس کردن این است که صرف ما مثلا صرف دندان برس بکنیم، بلکه برسای نرم باشن یا برسای متوسط باشن میتونه استاندارد روشای کیمیایی است که مثلا به صورت حلقوی برس میکنه خو میتونه زیادی است. میتونم که برای روی دندان ها یا سطح زبان هم برس بکنم، پاکش بکنم، داره که در روی تشکل کرده باشه قسمت کانا قسمت رخسار یعنی طرف داخلی رخسار که قسمت های کوله ها میشه، چون ادام در برای روی ازی که در دندان ها میاد وضعی گیرش میکنه امکان زی وجود داره که به این نوایی هم و در برس کردن بیره ها وقتی که دندان رو برس میکنه از که بزاری 45 درجه این برس قرار میده از قسمت بیره به طرف سطح جوانده ای رو کش میکنه، یعنی حلقه را در امره انگشتن در زمان وضو کردن مساج بده یا خصوصا امره برس بسیار آهسته آهسته ای کمک میکنه به جریان خون در ناحیه زیاد میشه، مواد غذایی زیاد میرسه و بالاخره ازی میشه که نوشریان ها و آویه های و ریده و یرک های خونی محکم شد و فست شد و بیغب شد که ملتحاد و مشکلاتش حل شد و در ضمنش خسر تدخیر تابد میتنه که از دهمشویه ها استفاده بکنن. نمک ها استفاده با مشوره دکتر سیدا دمان استفاده بکنن انشاءالله مشکلشان حل.
یکی هم اگر توجه کرده باشین ما خود دیدیم مچم شما دیدین ندیدین حالا او ایست که بعض مادرها یکان چیز کار میجان باز کتکل که خود دادان تفلک میتن. دکتر سیب حسن
ایخو کار اشتباه و کار غلط است که مادرها این کار میکنن، چرا که هر کس میکروب دهنش فرق میکن. وقتی که میکروب دهن مادر میره بعد دهن طفل خوستن یک نوع میکروب بنام استرپتوکوکس یاد میشه که باعث پوسیدگیش زیادتر دندان ها پوسیدگی شد باید همین میکروب میشه که زیادتر این از مادر ها میگیرن تا از بوسیدن دانشان میگیره آجت از این چیز که به جوان بازور پسند.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر عبدالوحید همت استاد پوانتون، دکتر احمد زکی حسن مسئول صحت دهن و دندان وزارت صحت عامه.
دے تماشے